ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شو د یوینا تر دوه بجو د غړې کې د خپل کوربا منور شانې کې پیرځونی او سلامونه قبول کړي په دې خبرونه کې به یو شمېر کورنۍ سیمه ایز او نړیوال ریپورټونه اوري د کورنۍ او نړیوالو مطبوعات مهم ټکي هم درته وړاندې کوو د دې غړې په اخري برخه کې به د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي واوري خو په سر کې پام وکړئ د دې سات تازه خبرونو ته چې زموږ همکار بوریوال کاکړ چې وړاندې کوي
نمړی دا مهم خبرونه سرټکه د افغانستان په پکتیکا کې د افغان او پاکستانی فوجانو ترمنځ د نشتی لکبل په کابل کې د پاکستان سفیر وربلل سوې د افغانستان د بهرنیو چارو او وزارت وبښي د شمالي وزیرستان د هغو کسانو کورنیو ته لس لکه خونبها ورکړل سوې ده چې د پاکستان پوځ په بنو کې وژلې او په یمن کې د تازه نشتو پر مهال لږ تر لږه یو دیرش کسان وژل سوې اوس بشپړ خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني عسکرو د مخته راتلو او بریدونو له کبله په کابل کې د دې هیواد سفیر ورغوښتی دی د بهرنیو چارو وزارت ویان چکی مستغنی نن مشاله ډې ته وویل چې د دې وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د پاکستان له سفیر سره په خبرو کې د افغانستان پر خاوره د پاکستاني عسکرو برید د اصولو خلاف او ناوړه کار وباله د شاغلی مستغنی په خبره پادي لیدنه کې د پاکستان سفیر ژمنه وکړه چې دا ستونزه به مرو لخپلو چارواکو سره شریکوي تیر ورځ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې افغان او پاکستانی ځواکونو نشته وکړه چې پکې یو افغان پولیس ووژل سو تر دې وړاندې د پکتیکا د شکین ولسوال مشال راډي ته ویلي وو چې په دې پیښه کې اته پاکستانی عسکر وژل سوي دي بل پلو د پاکستان د پوځ اما اړیکو څنګه نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دې پیښه کې د دوی یوازې دوه عسکر ټپي سوي دي د شمالي وزیرستان د هغو دوه کسانو کورنیو ته لس لکه خونبها ورکړل سوې ده چې د پاکستان پوځ وژلې وو د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل سوو خلکو د جرګې مشر پیر عقیل شاه بیګا مشال راډیو ته وویل چې دا خونبها او ټپیانو ته پیسې د دوی له دود سره سمې ورکړل سوې
اتمنځه په عادت باندې چې کوم آرمی افسرونه یا پولیټیکلي انتظامي کوم ته چې جرګه وسته وي سره د میز اتمنځه مسون وي
دا بیکور کل سیوی کسان د جون پر دوشتمه نیټه د خیبر پښتونخوا د بونو په باکاخیل کیم کې د پاکستانی ځواکونو په ډزو کې وژل سوی وو له شمالي وزیرستانه د بیکور کل سو لس لکو خلکو زیاته برخه په بونو کې میشته د بلوچستان په مرکز کوټه کې په هدفي وژنه کې درې تنه وژل سوي دي د دې ښار د سرکی سړک پولیس وایي نامعلوم وسلوالو د چهارشنبې په مازیګر د ویلډینګ پر یوه دوکان ډزې وکړې چې درې تنه پکې وژل سو د پولیسو په خبره درې واړه وژل سوي کسان د پنجاب اوسیدونکي دي د دې برید مسولیت چا نه دی منلې خو په بلوچستان کې له مودې راهیسې بلوڅ بلتون غشتونکي وسلوالې ډلې د پنجاب وګړي په نښه کوي د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وایي چې د القاعده شبکې د یو مهم مشر په ګډون یې څلور وسلوال وژل دي د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې د القاعده د مشر عبدالی نومېده شجاع خانزاده وویل چې دا وسلوال هغه مهال وژل سوي چې پاکستاني ځواکونو د جون پر 9 نېټه د پنجاب په فیروزوالا کې پر یو کور چاپه وهلې ده د پاکستان پولیس وایي چې په عملیاتو کې د کلاشونکوفونو زیرمه راکټ ویشتونکي د ځانمرګو وسکټونه او نور چاودونکي مواد نیول سوي دي شجاع خانزاده وویل چې د وسلوالو 15 میاشتې په افغانستان کې د القاعده شبکې په یو کیمپ کې روزنه ترلاسه کړې وه په افغانستان او پاکستان کې د امریکا په خوانی سفیر ریان سیکروکر وایي افغانستان او پاکستان باید د ترهګرۍ پر ضد لاس سره ورکړي ریان سیکروکر دا څرګندونې نن له مشال راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړې د ویل پاکستان باید د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د اړیکو شکولو هڅې ته ځواب ووایي ریان سیکروکر زیاته کړه
It's very important that Pakistan respond
د وی دا ډیره مهمه ده چې پاکستان د ولسمشر غنی ګامونو ته ځواب وایي. هغه ځکه چې دا وسلوال ډلې نه یوازې د افغانستان ته خطر دی بلکې پاکستان ته هم خطر دی. نو دا د پاکستان لپاره وخت دی چې د کوټې شورا، اکانی شبکه او نورې داسې ډلې په نښه کړي. دا د دواړو هیوادونو لپاره یو موقع ده. ریان سی کروکر په افغانستان، پاکستان او عراق کې د امریکا سفیر پاتې شوی دی. اوس د امریکا د نړیوالو نشریاتو د ادارې غړی دی. ریپورټونه وایي چې شیعه اوسی وسلوالو او د هغوی اتحادیانو د یمن په ادن ښار کې د خلکو د استوګنې پر سیمو ډزې کړې دي چې یو دیرش عام وګړي پکې وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي. چارواکي وایي اوسی وسلوالو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح وفادارو د چهارشنبې په ورځ په ادن کې د المنصوره سیمه په راکټونو وویشته. دا سیمه د دوی د مخالفینو په لاس کې ده. د المنصوره شارګوټي اوسیدونکي وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یو شمیر عربي هیوادونو ایتلافي ځواکونو بیا ټوله شپه د سیمې پر شاوخوا بمباري کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په یمن کې د درېمې درجې بشري بحران دی چې تر ټولو خراب وضعیت څرګندوي او وایي چې څه باندې 21 میلیونه وګړي د مرستو اړتیا لري. او د امریکا د دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو ریپورت کې خبرداری ورکړی دی چې له روس او چین سره د امریکا د جګړې امکان کم خو مخ پر زیاتېدو دی. ریپورت وایي چې د دې جګړې به نتیجې ډېرې لوی وي. دا څرګندونې د 2015 کال لپاره د امریکا د نېشنل ملټري سټریټیجي په نامه ریپورت کې شوې دي. ریپورت وایي چې روس په وار وار څرګنده کړې ده چې د ګاونډیو هیوادونو د خپلواکۍ خیال نه ساتي او خپلې موخې ترلاسه کوي. د ریپورت په لیکنه د روس پوځي ګامونه نیغ په نیغه او د باتی ځواکونو په وسیله د سیمې امنیت لپاره غورځوي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسوی بي له سراج ظهیر اوري.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.08 روپۍ اغستل کیږي او په 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.08 روپۍ او په 1.08 روپۍ. یو یورو په 1.42 روپۍ او په 1.44 روپۍ. د متحد عرب امارات درهم په 20.80 روپۍ او په 23.05 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.05 روپۍ او په 20.05 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.02 روپۍ او په 1.04 روپۍ. او 240 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 280 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات یو کم سلویخ او کم نه کم یو کم دیرش، په بنو کې به سلویخ او شپږیش او په کوټه کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم 40 ډیګري سینټیګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی په روانه غړی کې مدرلا د غریپورټونه شامل کړي. حکومت د بنو بکاخیل کډوالو کیمپ کې څو ورځې وړاندې د امنیتي ځواکونو سره نښته کې د وژل شوي او جوبل شوي کډوالو لپاره مالی مرستې اعلان کړې دي. د جرګې یو مشر وایي
یقین صحیح دون سے بچوں نے تلاش لگ لگا کری پی اور یوائی وا نے کری اور یقین زخمون دی غیر لاج بے پری پری وی اور دوانیم دوانیم لگا کری پی اعلان ہوتا ہو کرو.
په مومند ایجنسی کې د امنیت پردا کې دوه باوجود زیاتره سکولونه د بیا رغونې او استادانو د کمی سره مخ دي. یو ځای خبريال وایي
پاتې څو ماشومان چې هغه د سکولونو نه محروم شوي دي. زه په ټوله حوالې څخه خوځم په خیر تاسو ډېر دفتر هغه د تعلیمي لیول باندې هغه توجه ورنکړی شو.
د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان کې د مدرسو د رجستر کولو خبره شامل ده. په قبایلی سیمو کې د مدرسو په اړه د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وایي
په قبایلی سیمو کې تقریبا د 500 زیات مدارس دي. دا ټول د زمونږ د ډایریکټریټ آف ایجوکیشن د هغې سره انلیسټډ دي.
نور رپورټونه به هم واورئ. او د دې ګړۍ په دویمه نیمایي کې به د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه تاندې هیلې کې واورئ چې په پښتونخوا کې د ښځو د دستکارۍ د مرکزونو یوه مشره وایي ښځو ته د ګاکانو د غوښتنو سره سم کار کولو تربیت ورکوي.
کوم خلک چې راځي دا شیونه اخلي نو هغوی موږ ته دغه هم پته ولګي چې هغوی څه وایي چې دوی په کې امبرایډري چینج کړي یا څه نیو ډیزاینینګ وکړي په کې څه ټرینډ
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې په پښتو جوابوري رازو د دې غړې اولنی ریپورت د شمالي وزیرستان د جرګې مشران وایي 13 شپې په بکاخیل کیمپ کې له امنیتي ځواکونو سره جرګه شوې ده او امنیتي ځواکونو د اتمانځي وزیرو د ریواج سره سم په دغه کډوالو کیمپ کې د جون په 13مه نیټه په پیښه کې د وجل شو دوو کډوالو کورنۍ ته 300,000 روپۍ معاوضه ورکړه او هغه کورنۍ ته یې د یوې نوکرۍ ورکولو ژمنه هم وکړه. بل خوا جرګې دا فیصله کړې چې امنیتي ځواکونه به د جوبل شو کسانو درملنه په مفت کوي او هر جوبل شوی کس ته به هم 2.5 لک روپۍ ورکوي. په دې حق له حال د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان اتمانځای جرګې مشرانو مشال ریډیو ته وویل 15 لک کالدارې هر وژل شوي کس کورنۍ ته امنیتي ځواکونو لاړخه او 15 لک د پولیټیکل انتظامیه لاړخه ورکړل شوې. د جرګې مشر پیرکل شاه په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
اتمانځای په عادت باندې چې کوم آرمی افسرونه یا پولیټیکل انتظامیه کوم ته جرګه وروسته سره د میز اتمانځای مرسون وي
احمد سعید وویل د بکا خیل کډوالو کیمپ پیخه کې وژل شو او ژوبل شو کسانو مرستې ترڅنګ د دوی سره د کیمپ ستونزو ختمولو چې کومه وعده شوې وه هغه هم عملي شوې او یې د قبیلې واپسي هم اوس د روزانه په حساب د 100 کورنۍ پر ځای 200 کورنۍ ته غزولې.
آی ڈی پیز میرا مسئلے وے لکہ آؤٹ پاس ہو یا مطلب دی بجلی دے وولٹیج مسئلہ ہوا یا مطلب دی دے بے مسئلہ ہوا وی آ گئے تول وے تشریح کڑی دی تے ادا کے ول خبر ہے کیما دو آ گا 93 فیملیز لوڑ لے واپس خپل کلی تور سے دے پخیر افیت سرا اونے را میز دیمان دے نو کرو دی ول چلا بے 200 سرا سوی
یاد دی وی چ 13 اونے بکا خیل کڈوالو کیم کے امنیتی زواکونو او کڈوالو ترمن زن خطا کے دوا کڈوال وجلی شوی ول او نه نور ژوبل شوی ول چې د مشرانو په وینا امنیتی ځواکونو د اتمانځایو رواج لاندې دغه کسانو نیکا یعنی مرسته یا ماویزه وټاکله او بکا خیل کیم کې کډوالو ته ورپېخه ستونزو هورول هم عملي شوي دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
په قبایلی سیمه مومند جنسی کې 120 سکولونه وسلوالو تباه کړي. په دې کې زیاتره سکولونه په صحافو تحصیل کې وران شوي چې پکې یو کالج هم شامل دی. بلخوا د چارواکو په وینا اوس هم په صحافو کې د بدامنۍ ستونزې شته نو زیاتره طالبین یې په دغه سیمه کې کارونه نشي شروع کولی. زمونږ خبریال شانواز ترکزی د دغه تحصیل په تعلیمي حالت ولسی وګړو چارواکو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې پیښ کړ.
پاسیمه کې د سکولونو د نشوالي له وجې د دغه ځای زده کوونکو ته مشکل زیات دی. نثار صاحب چې رساپو تحصیل وسیدونکي دي وای
صاحب کې بس بستر دغه حساب دی چې سکولونه وران دي ډېر او پد داس اسکرډی نه دي کنه وران سکولونه خو نو څوک استادان دي او ماشومان دي لګي او ایجوبي ایجوکیشن والا استادان ته د میشت روپۍ ورکړي تنخوا اخلي خو سکول ته راځي نه.
او بیا مې د لکړو د کالج پرنسپل ممتاز خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې کالج 15 کاله وړاندې وسلوالو ړنګ کړي ولې دا ساتم بند نو داولی
او د ریکنستراکشن د پاره چې کوم دي موږ هم ډیر زیات چې ته کړی دي حکومت هم دا غواړي چې زر تر زر ادا کړي چې کوم دي بیا دوباره آباد شي. خدا دا ای ڈی پی اس کی جوړ واچي او پیسې ول منځوري شي کار ته لا څه لا نه شو هغه کلا آرمی پرسته کوي او نو پوښتنه څنګه جاري دي.
د دغه سیمې اوسیدونکو خبريال لال رحمان صافي وای چې په سیمه کې د ماشومان او د تعلیم شرح ډیره کم ده.
او پاتې ټول ماشومان چې هغه د سکولونو محروم شوي دي. نو څه ته حواله څه خدمات په خیر صافو لري بهتر لغری خود تعلیمی لیول باندې هغه توجه ور نه کړی شو که ایجوکیشن ور توجه ور کړی خو تازه دا وی خبر نه مني هغه څنګه ته نه هغه پولیټیکل انتظامیان په اړه د راوړل د سلینو چالو کړل شي خو باید تازه اندي چې دغه سم په اړه باندې سلین تر راځي
د تعلیم محکمې محمد جنسی لخوا اسیسټنټ ایجوکیشن افسر لکړو سرکل ستار خان نمو پوښتل چې په ساپو تحصیل کې څومره سکولونه بیا آباد شوي دي
اوس کې تقریبا چې د بار باندې کار ستار دی دور کې دی ان شاء الله چې هغه راځي چې پروګرام شته دی کنه دې کې یو سیټ دی وغیرہ څومره راځي کنه کیږي لکه دا چې یو پروګرام شته دی چې کې دی آباد چې یو پروګرام دا شته دی
او یاد دی چې د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ محمد ایجنسی په وینا په محمد ایجنسی کې 1500 او 11 ماشومان له سکولونو بهر دي چې په کې د ساپو ماشومان نه دي شامل او د ساپو د تحصیل زیاتره سکولونو ماشومان د ونو او بوټو لاندې او یا په خیمو کې سبق وایي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
په پیښور کې د تیر کال په دسمبر میاشت کې په آرمی پبلک سکول د برید نه پاس د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو شل نکاتي قومي اکشن پلان تیار شوی و چې په ټول سیاسي ګوندونه متفق وو په هغه کې د مدرسو رجستریشن او د انتظام لاندې راوستل خبره هم شامله وه دا چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د مدرسو د سارنې او رجستریشن عمل په کوم پړاو کې دی او آیا حکومت د دې مقصد لپاره څه خاص ګامونه پورته کړي او که څنګه ملیحه میرزاده پې دا رپورټ لري
د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب وای په مجموعی توګه په ملک کې د رجستر شو مدرسو شمیر خواوشا 15 سره دی دی وای چې د ملک د نورو برخو په شان د فاټا د مدرسو قانوني رجستریشن په کار د چي کیږي
سن 2005 میں مدارس کی تنظیمات اور گورنمنٹ آف پاکستان
پر 2015 زیگیز کال د مدرسو د تنظیمونو او د پاکستان د حکومت ترمنز یو معاهده یا تړون وشو چې تر مخه د مدرسو د رجستریشن لپاره طریقې کار او فارمولا وټاکل شو د 1968 زیگیز کال ټولنیز قانون یا 1860 سوسایټی ایکټ کې د یوشتمه ماده اضافه وکړل شو چې تر مخه د مدرسو د رجستریشن عمل پیل شو د هغې لپاره څلور صوبایي حکومتونو او وفاق قانون سازی کړې وه د پاکستان قبایلي سیمې د مرکزی حکومت تر انتظام لاندې راځي نو ظاهره ده چې هم د هغه قانون لاندې هلته هم د مدرسو رجستریشن باید وشي خو تر دې وخته داسې کوم نوی نظام لا نه دی جوړ
نیا انتظام موجود نه آتا
په قومي اکشن پلان کې د مدرسو د سارنې لپاره د رجستریشن عمل ته په کتو دا پوښتنه راپورته کیږي چې د پلان تر منظورېدلو تقریبا شپږ میاشتې تیرېدلو پس حکومت په قبایلي سیمو یا فاټا کې تر اوسه څه کړي دي د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وایي چې په قبایلي سیمو کې په ټولو مدرسو د حکومت نظر دی دی وایي د حکومت او مقامي انتظامیې په نگرانۍ کې دا مدرسې کار کوي
نېشنل اکشن پلان ته په قبایلي سیمو کې هم تر هغه خلاف عملی ګامونه پورته کړی شوي دي او تر اوسه پورې په هغه باندې عمل درآمد جاری دی دې وخت زمونږ په قبایلي سیمو کې تقریبا د 500 زیات مدارس دي دا ټول د زمونږ د ډایریکټریټ اف ایجوکیشن د اغی سره انلیسټډ دي زمونږ چې څومره مقامی انتظامیه ده په مختلف قبایلي جنسو کې اغی د دې هر څه د دې اکټیویټیز نه خبر دي اغی په دې باندې نظر ساتي البته چې کله وړ دي اغه د مقامی اجازت باندې دي نو هغه کی او وخت وخت هغه کې د ماشومان تعداد او دا هر څه مقامی انتظامی سره شیر کړي زمونږ د ایجوکیشن ډپارټمنټ هغه سره هم د دې خپل یو پوره ریکارډ پروت دی
بل خو مفتی منیب وایي چې د قومي اکشن پلان لاندې یو وشته معنی ترمیم منظور شوی د دغه ترمیم د تصدیق په حق لا چې آیا د پاکستان د آئین لاندې دی کنه د پاکستان سپریم کورټ د یو درخواست اوریدنه کوي دی وایي دا غي چې څه نتیجه راوځي نو تر هغه وروسته بیا د حکومت سره د اتفاقی رائے په بنیاد څه طریقې کار مخې ته راتلی شي دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د مدرسو 15 تنظیمونه دي په دې کې د مدرسو د نظام تعلیم تر ټولو لوی تنظیم وفاق المدارس العربیه دی په دې کې یو تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان دی او نور درې د وړې کچې تنظیمونه وفاق المدارس سلفیه پاکستان وفاق المدارس شیعه پاکستان او روابط المدارس سند اسلامیه پاکستان دی په ملتان کې د وفاق المدارس العربیه پاکستان لاندې د رجستر شو مدرسو شمیر 1500 دی
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا په شپږو بجو د مازیګر شته خبرونه سرته ورسیږي. هم په دې سپو بعد ډیو ریډیو خبرونه اوري. عوامي نېشنل ګوند د ماشومانو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې سیو دی چلډرن مالی فند د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه پنجاب ته په منتقل کولو ډېر سخت نیوکې کړي او د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې چې د وړو صوبو سره د ظلم کولو دا لړۍ ودروي. ګنې دا به ښایي ښې نتیجې ونه لري. په دې اړه د پېښور نه د غلام غوث رپورټ اورو.
د سیو د چلډرن سره په خیبر پختونخوا کې یو کارکونکي د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د یادې ادارې د خیبر پختونخوا او بلوچستان مالی پنګي پنجاب ته منتقلولی شي او په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د یادې ادارې سره کارکونکي د بیروزګارۍ د اندېښنو سره مخ دي. عوامي نېشنل ګوند د وفاقي حکومت په دې ګام ډېرې سختې نیوکې کړې دي او له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د عوامي نېشنل ګوند د پختونخوا صوبې ویان سردار حسین بابک ویل
دواړو صوبو کې دفتر بند شوي، غیر فعال شوي. موږ نه صرف د دې غندنه کوو بلکې دا خبره کوو چې دا زیاتې که زموږ صوبې سره روانې. زما دا خیال دی چې بیا څنګه چې تاسو ګورئ چې په بلوچستان کې خلک د خپلو حقوقو دپاره غرونو ته ختلی دي او د بغاوت اعلان یې کړی دی، بیا زه دا ګڼم چې دا خبره به لرې نه، دا زیاتې ودرېدل پکار دي. دا د ظلم د پاسه ظلم، د زیاتې د پاسه د زیاتې. زه دا ګڼم چې دا د ملک دپاره، د دې صوبې دپاره دا ښه خبره نه ده.
د سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي وفاقي حکومت لا پکار ده چې د ټولو انتظامی یونټو یا برخو سره د وسایلو په تقسیم کې یو ډول رویه اختیار کړي شي.
یو خاص علاقه خاص پاکستان ګڼل کیږي، نور چې کوم وطنونه دي هغه خاص پاکستان نه ګڼل کیږي. د دې د وجنه هغه چې کوم خاص پاکستان نه ګڼل کیږي لکه خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ انټیریر یا دن سندھ، چې دی چونکی هغه خاص پاکستان د دې په نظر کې نه دی، د دې د وجنه داسې قسمه تنظیمونه یا داسې قسمه غلط فنډونه نشي تللی کوم کوم سره چې داسې قسمه خلک د هغې په نظر کې راتلی شي. هغه لکو ته کوم چې هغې دغه غواړي چې د هغې د خاص پاکستان د دفاع دپاره یا د هغې د حفاظت دپاره یا تحفظ دپاره شاید چې نقصان جوړېدای شي.
د سیو د چلډرن په نوم د ماشومانو لپاره کار کوونکي نړیواله اداره په ایبټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن په موندلو کې په کومک کولو تورنه کړې شوی وه او په اسلام آباد کې د دغې ادارې دفتر تړل شوی و، خو بیا وروستو دغه بندیز لرې کړی شو او په پنجاب کې دې ادارې ته د کار کولو اجازه ورکړې شوه. او په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د سیو د چلډرن سره کارکونکي اندېښنې لري چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان مالی پنګي پنجاب ته د منتقل کولو سره به په سلګونو خلک بیروزګاره شي. او په دې لړ کې مې چې کله په اسلام آباد کې د سیو د چلډرن د میډیا فوکل پرسن سعید احمد نه پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا موضوع ډیره حساسه ده او په دې لړ کې دم ګړی هغه سنه شي ویلې.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی شئ.
په بلوچستان کې د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیه وایي په دې صوبه کې د ډاکټرانو د تختولو لړۍ لا هم روانه ده او دا وخت هم د سیمې دوه مشهور ډاکټران د تختونکو په ولکه کې دي. د دوی په خبره د ډاکټرانو تختونې په خلاف او د ساتنې لپاره دوی د کوټې په سیول اسپیټال کې یو علامتي احتجاج هم شروع کړی دی. بلخوا د بلوچستان د صحت محکمې چارواکي وایي چې دوی له ډاکټرانو سره په رابطه کې دي او د هغوی د ساتنې لپاره به هر ډول ګامونه پورته کوي. په دې حق له تفصیل د نیاز مساخیل رپورټ کې اورو.
د بلوچستان ځوان ډاکټرانو اتحادیه یا ینګ ډاکټرز اسوسییشن انتظامی مصر ډاکټر حفیظ مشال رادیو سره په خبرو کې وویل نږدې لیوې میاشتې دوی هر ورځ د کوټې په سیول روغتون کې علامتي احتجاجي ناسته کوي.
سهار بیا تر ماښام تر څلورو بجو پورې زموږ احتجاجي کیمپ چلیږي. هغه دې هغه موږ په دې سلسله کې کړی دي. زموږ یو څه بنیادی مسلې دي. اوله مسله موږ ډاکټران سدي هر ورځ سدي اغوا کیږي. خلک همیشه ډاکټران سدي د تشدد شکاری کی اغوا برای تاوان کې زموږ ډاکټران ووسی. زموږ ډاکټر خپار دی او ډاکټر امیر بخش دی. دا دوه ډاکټران دي زموږ اغوا دي. زموږ د مطالبه ده له ګورنمنټ زموږ دا ډاکټران جلد سے جلد بازیاب کی.
ډاکټر حفیظ په دغه اړه زیاته کړه
24 ګنټې 24 اورز روزم په ولاړو متې دوی وبچ شي. د اپریشن شروع دوی کوي. هغه کمیونټي کم ستا مور ستا پلار ستا زوی ستا لور بچاوی خپل کور خپل لور خپل مور خپل زوی پریشی ستا په خدمت کې 24 ګنټې لګیای ته د معاشره هغه خلک قیمتي کریم خلک ته هغه خلکو د ګډ سره بده نظر باندې ول ګوره او هغه خلک ولې هغه کیج ګډ سره باید سیدا د ډاکټر اس کا دا ڈاکٹران اغوا کیج اخر بده دغدا کسای سو ڈاکٹران بدا صبح دا ملک دا کسا پرجدی بار بزی بار بس سروسز ورکی
د ځوان ډاکټرانو اتحادیه یو غړی ډاکټر مرتضی بیا وویل دوی په روغتون کې دننه هم خوندي نه دي. په دغه اړه دی د تیرې چهارشنبې د شپې یو پیښه هم بیانوي.
اول خبره خدا ده سدل ته موږ په وارډ کې او په هسپتال کې موږ نه محفوظ. نن دا کیسه وسو جنگ سوی دا بلوچستان کا جنگ سوی اپس کې پیشنټ دلته راغی. پیشنټ په ګیسپینګ کې وو او موږ حیران وسو څنګه هغه دم کې نه کوله. موږ پیشنټ دلته سیر ایکسپایر سو ستای خیر نسته. موږ حیران وسو څوک وس مطلب سیکیورټی دا حالت دی.
بلخوا د بلوچستان صحت محکمې سیکریټر نورالحق بلوس بیا مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په دغه اړه له ډاکټرانو سره په تماس کې دي ترڅو د ستونزې حل راوباسي.
ہم ڈاکٹروں کے ساتھ ہیں, ہم ڈاکٹروں کے تحفظ اور اس کے لیے بالکل بھرپور کوشش کر لیں گے. اور
موج ل ڈاکٹرانو سر پدغ اڑا ملگریو او ددوی ملاتڑ کو او پدغ اڑا با ددوی دا ساتنی لپارا پورا پورا گامونا پور تکڑو. خو یو حقیقت تا ہم دی چی اوس دا قسمہ یو یو پیش وسی خو پخوا ډیر کې دلی. موجودہ حکومت چکل پوا کی راغلی دی نو پدغ لڑکی ډیر کوټلی گامونا اخستی دی زکا اوس پدغ لڑکی دا امن و امان وزا ډیرا برابر سوی دا. یاد دوی بلوچستان کی لتیر سو میاستو راہیسی دا ڈاکٹرانو دا تیشتوانی لڑی بیا پیل سوی دا.
حالتا دا بلوچستان پا استا محمد سیمه کې د ظفر جتک په نامه یو خبریال تیرا یک شنبه نامعلوم وسلوالو خپل کور کې وجلی و چې پر ضد د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه پرون په کوټه کې احتجاجي مظاهره کړې او د نوموړي د قاتلینو د نیولو او په جزا رسولو غوښتنه یې کړې ده. د بلوچستان خبریالان وایي په دې صوبه کې دوی ته د حکومتي او غیر حکومتي ډلو لخوا دړکې ورکول کېږي. نور تفصیل د کوټې نظم خبریال بارکوال میاخیل راکوي.
پنځه دیرش کلن ظفر جتک سند ایالت ته څیرمه د بلوچستان د سرحدي ښار اوستا محمد اوسیدونکی و چې په یوه وخت د پاکستان له بیلابیلو چاپي برېښنایي رسنیو او خبري اژانسونو سره کار کاوه. د اوستا محمد د ځایي فیوډالانو مافیایي کړیو او د دولتي چارواکیو د اداري فساد په اړه د خبرونو پر سر د روان کال په پیل کې مرګونی برید ورباندې سوی و چې روغ رمټ ترې وتلی و. خو د تېرې یکشنبې په ورځ نامعلومو وسلوالو بیا په خپل کور کې وسلوال برید پر وکړ او ویې واژه. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه د ظفر جتک د وژنې په ضد د پنجشنبې په مازدیګر د کوټې د پریس کلب مخې ته یوه احتجاجي مظاهره وکړه چې لسګونو خبریالانو پکې ګډون کړی و او پر خبریالانو د بریدونو د مخنیوي او د هغوی د خوندي ساتلو په اړه یې شعارونه ورکول. په بلوچستان کې چې په تېرو کلونو کې لسګونه ژورنالیستان وژل شوي تر اوسه د هیڅ یوه قاتل هم نه نیول سوی او نه محاکمه سوی دی. د ظفر جتک د وژنې په تور دوه کسان نیول شوي خو کورنۍ وایي چې دا اصل قاتل نه دي. مګر د بلوچستان د ژورنالیستانو د اتحادیه یو مشر او د جنګ اردو ورځپاڼې خبریال حمادالله سیاپات بیا هم له پولیسو او نور امنیتي ادارو غوښتنه کوي چې د ظفر جتک د وژنې تر شا پټ لاسونه رابرسېره کړي.
زما خیال دادی دا سړی د ټارګټ کلر د لاسه وژل شوی دی او ټارګټ دی که ڈاکو گان دی که روایتی قاتلان دی که اغواکاران دی هر سوک دی دی اگه خلق اس موج پا دی حواله دا اتظامی و دا حکومت سا دا تنگ مطالبه دا چی دا اصل قاتلان دی مختر آوستل سی.
دا کوټه دا پریس کلب مشر شهزاده ذوالفقار وایی پا بلوچستان که دا جورنالیزم حاسی نم پا تا دا ایزک چی وایی هیچی و خبریال هم دلتا دا ترهگره فرقیز تا و ترخوالی او دا خپلواکی غشتون که دا مقاومت پا را کرا خبرون نسی خبروالایی که اخبار کلی نو دا زفر جتک خوندی بخپل ژوند لاس ورکوي.
کم خلک چې دلته هغه سیګریټیرین او فرقواریت بنیاد باندې دهشتګردي کوي هغه دا کوي چې کم خبر چې موږ وایو زموږ خواهشات مطابق دغه ولګیږي. دغه سه کم خلک چې ازادي پسند دي هغه زموږ د مرزي مطابق اوسي او کم ازادي پسند خلاف خبرې کوي هغه چې زموږ دغه دی اوسي. په دې کې بیا صافي چې دی خامخا وزل کیږي او صافي باندې سخت وخت راځي. پرنت پرس کلب مخته تقریرونه کیږي دا خبرې کوي صافی ټپیان ستې کفن تیار دی.
ظفر جتک له 2012 میلادي کال راهیسې د اردو ژبې له ورځپاڼې انتخاب سره هم کار کاوه. د دې ورځپاڼې مسؤول مدیر او سیاسي څېړونکی انور ساجدي وایي ظفر جتک د خپلې سیمې په اړه ډېر کره او رښتینې خبرونه ورکول. په ډېر زړورتیا سره یې خپله خبریالي کوله. په ډېرې ازادۍ سره یې د سیمې د غلاو او د مځکو د زورواکانو او اداري فساد په اړه راپورونه رالیږل او ګمان دا ده چې په همدې اساس به هغه وژل شوی وي. د یادونې وړ ده چې په تېرو اتو کلونو کې په بلوچستان کې شاوخوا 40 ژورنالیستان وژل شوي دي چې اکثره یې د بلوچ میشتو سیمو اوسېدونکي وو. ظفر جتک لومړی ژورنالیست چې په روان 2015 میلادي کال کې ووژل شو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې چې په کې د رواني غړې نیمای ته ورسېدو په پښتونخوا کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوه. د بوریوال کاکړ نه د خبرونو لنډې زورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پکتیکا پر برمر ولسوالۍ کې د پاکستاني عسکرو د مخ ته راتلو او بریدونو له کبله په کابل کې د دې هیواد سفیر ورغوښتی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی نن مشال راډیو ته وویل چې د دې وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د پاکستان له سفیر سره په خبرو کې د افغانستان پر خاوره د پاکستاني عسکرو برید د اصول خلاف او ناوړه وباله. د شمالي وزیرستان د هغو دوو کسانو کورنوی ته لس لکه خون به ورکړل سوی ده چې د پاکستان پوځ وژل دي. د شمالي وزیرستان د بیکور کلسو خلکو د جرګې مشر پیر عاقل شاه بیګام مشال رړي تول چې د خون بها او ټپیانو ته پیسې د دوی له دود سره سمي ورکړل سوی. د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وایي چې د القاعده شبکې یو مهم مشر په ګډون یې څلور وسلوال وژل دي. د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې د القاعده دا مشر عبدالی نومېده. شجاع خانزاده وویل چې دا وسلوال هغه مهال وژل سوی چې پاکستاني ځواکونو د جون پر 9 د پنجاب په فیروزوالا کې پر یو کور چاپه وهلې ده. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا په خوانی سفیر ریان سی کروکر وایي افغانستان او پاکستان باید د ترهګرو پر ضد لاس سره ورکړي. ریان سی کروکر دا څرګندونې نن له مشال رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړې. د ویل پاکستان باید د کوټي شورا حقانی شبکه او د سنوري وسلوالو ډلې په نښه کړي او رپورټونه وایي چې شیعه وسی وسلوالو او د هغوی اتحادیانو د یمن په عدن ښار کې د خلکو د استوګنځای پر سیمه ډزې کړې دي چې 1.5 تنه وګړي پکې وجل سوی او ترسلو زیات ټپیان دي.
دا بوریوال کاکړ چې تاسو ته د غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړي. اسلام آباد کې زموږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي. راځي چې په غړې واورو.
وحدت ورسپانې خپل اداریه د ضرب عذب اپریشن د دوامدار ساتلو په ژمنه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو او دغې لیدنې پر مهال پریکړه شوې چې د ترهګرو څخه د سیمې پاکولو لپاره به ضرب عذب اپریشن جاری ساتلی شي. ورسپانه لیکي چې شمالي وزیرستان او وروستو خیبر ایجنسۍ کې د ترهګرو په ضد فیصله ییزې کاروایانې شروع شوې، نو ترهګرو ته د سختو ځاني زیانونو او وختو وروستو دوی د هیواد په خاریو کې د ردعمل په توګه په ښځو، ماشومانو او مذهبي اقلیتونو حملې شروع کړې چې ډاګیز مثال یې د واګا پولې، پېښور په آرمی پبلک سکول، کراچۍ کې په بس، حیات آباد کې په جومات او نورو ښارونو کې ترسره شوو حملو په صورت کې ورکړل کېدی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ لعنت د هیواد ترقۍ، خوشحالۍ او پرمختګ په لار کې تر ټولو لوی خنډ دی او دغه لعنت له منځه وړلو لپاره د حکومت، فوج، سیاسي ګوندونو او قام ترمنځ د اتفاق او اتحاد ضرورت دی. جنګ ورسپانې هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د ملک سیاسي او فوجي مشرولۍ د اپریشن ضرب عذب فائنل راوند په شروع کولو اتفاق کړی دی، نو امید دی چې د کاروایۍ حتمی مرحلې کې به د ټول ملک نه د ترهګرو سره سره د دوی د تنظیمونو او دوی سره د مرسته کوونکو خاتمه وکړی شي. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دی چې په متاثره سیمو کې د اولس د اوبو، بجلی، صحت، صفایي، تعلیم او نور بنیادی ضرورتونه پوره کړي، نو دا شان به دوی د مایوسۍ او پریشانۍ حالت نه راووزي او ژوندونه به آسان شي. آج ورسپانې خپل اداریه افغانستان ته د غوښې او چرګانو سپلای په بندیز لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د پېښور ضلعي انتظامیه دا کوششونه په خپل ځای، خو که غواړي چې نرخونه په خپل ځای برقراره وساتي نو دا هله ممکن کېدای شي چې د قاچاق په مخنیوي مامور کړی شوي عملې نه پلټنې وکړي، ځکه چې حکومت خو پابندي ولګوي خو دغې عملې په مرسته بیا هم افغانستان ته په غلا د غوښې او چرګانو سپلای روانه وي. ورسپانه لیکي که افغانستان ته په غیر قانوني توګه د غوښې او چرګانو سپلای ودرولی شي نو دا شان به د یو شمېر نورو شیانو په نرخونو کنټرول ممکن شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله لیکي په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو نه دا د ولس ډېرې تمې دي او په کار دي چې پوځي مشران د ولس دغه تمې او هیلې په پام کې ونیسي او د ټولو وسلوالو ډلو لپاره یو شان رویه اختیار کړي. بلخوا ټایم ورځپاڼه لیکي اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان کې خپل اثر زیاتوي. دوی هڅه کوي چې له ځان سره نور وسلوال ملګري کړي او په دغه هیواد کې خپل کنټرول مضبوط کړي. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې د فرخند اسد نورو.
فارن پالیسی لیکي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو یو کال پوره شو. دا وار پوځي مشرانو د پخوا په مقابل کې په دې خبره زیات زور راوړو چې باید دوی په دغه سیمه کې وسلوالو لماتې ورکړي او له منځه یوسي. د دغه عملیاتو د پیل وروسته جنرال راحیل شریف دا ویلي وو دغه ظالمانو د عسکرو د سرونو سره لوبې کړې دي او دغه منظرونه به د کله هم هیر نه کړي. د دغه عملیاتو په اړه په سیاسي او پوځي غونډو کې ډېر بحثونه هم وشول او د دغه عملیاتو نه د خلکو تمې هم زیات دي او دا ځکه چې خلکو د پوځي او حکومتي مشرانو نه دا غوښتنه وکړي چې باید د تیر کال د 14 دسمبر غونډې پیښې بیا مخې ته رانشي. په دغه وسلوالو ډلو کې یوه حقاني شبکه هم ده چې په اړه افغانستان او امریکا ډېرې اندېښنې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تراګرۍ په اړه په خپل کلنی رپورټ کې دا ویلي د افغانستان سره نږدې د پاکستان ځینې سیمې اوس هم د وسلوالو لپاره محفوظ ځایونه دي. که څه هم په دغه پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته ګڼ زیانونه رسېدلي دي، خو بیا هم په دغه سیمه کې ځینې وسلوالې ډلې فعال دي چې په افغانستان او پاکستان دواړو کې ترهګر فعالیتونه ترسره کوي. فارن پالیسی لیکي که څه هم په اوس په دغه عملیاتو کې د 2023 وسلوالو د وژنې ادعا کوي، خو د دغه وسلوالو د پیژندلو په اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي او نه په دغو کې د کومو مهمو د وسلوالو د مشرانو د وژنې رپورټونه مخې ته راغلي دي. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډله خپل اثر زیاتوي. دوی کوشش کوي له ځان سره نور وسلوال ملګري کړي او په دغه هیواد کې خپل کنټرول مضبوط کړي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله په هغو ځایونو کنټرول ترلاسه کوي په کومو چې د طالبانو کنټرول وو. ځایي مشران وایي د دغه ډلې سره د وسلو ډک ټرکونه دي. دوی ښې ډېرې پیسې لري، خپل خرڅ خوراک پخپله کوي. ځینې ځایي خلک بیا دا هم وایي د اسلامي دولت وسلوال د طالبانو نه هم زیات خطرناک او سخت دي. د سپین غر سیمې یو اوسیدونکی وایي دغه وسلوالو د افیمو پټو ته ورونه ولګول او د سګرټ په خرڅ هم بندیز ولګاوه. بلخوا د امریکا پوځي چارواکي وایي دوی داسې څه معلومات نه لري چې اسلامي دولت د منځني ختیځ نه وسلوال افغانستان ته لیږي.
بلخوا د افغانستان حکومتي او پوځي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د دې هیواد په ختیځ کې نفوذ کړی دی. د دوی په وینا د داعش وسلوالو د ننګرهار ولایت په ځینې ولسوالیو کې وسلوال طالبان په شا هم تمبولي دي. ننګرهار ډیورنډ کرښې ته څیرمه سرحدي ولایت دی. اوس پوښتنه دا ده چې که داعش په دغه سیمه کې لا نور فعال شي نو به یې د ډیورنډ کرښې په کوزه خوا کې په قبایلي سیمو او نورو برخو څه اثرات وي. بوریوال کاکړ د موضوع یو رپورت برابر کړي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت حکومتي او پوځي چارواکو د سه شنبه په ورځ د دې پخلی وکړ چې داعش وسلوالې ډلې په دې ولایت کې نه یوازې ځان ښودلې بلکې په ځینې سیمو کې وسلوالو طالبانو ته ماتې هم ورکړې ده. د مشرانو او عیني شاهدانو رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې داعش د ننګرهار له 21 ولسوالیو څخه په شپږو کې وسلوال طالبان پر شا تمبولي او له هغوی څخه یې هلته پراخې سیمې نیولې دي. د سیمیزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي داعش نه یوازې افغانستان ته خطر دی بلکې پاکستان ته هم خطر پېښولی سي. نموړي له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې باید پر وخت د دې ډلې د لا پراخېدو مخه ونیول سي، ګنې وروسته به ډېرې ستونزې رامنځته کړي. ده وویل
افغانستان کې د دې چې کوم زور او طاقت ده یو محدود سیمه کې دي. دا ننګرهار کې دی، فراه کې مخکې څه کسان راپورته شوي، اوس داوی ترک نه لګي. تاسې په هلمند کې هم مخکې اطلاع وه، و دوی لا دومره مضبوط نه دي چې دوی یا افغانستان کې طالبان له ماتې ورکړي یا پاکستان کې ځان زیات مضبوط کړي.
رحیم الله یوسفزی وویل په پاکستان کې اوس د طالبانو د ځپل کېدو له امله دې ته زمینه برابره نه ښکاري چې داعش دې هلته مرکزونه جوړ کړي او تنظیم سازی دې وکړي.
پاکستان کې خو د پاکستانی طالبان او جهادیان هغه موجود دي، خو هغوی هم ډېر نقصان شوي دي، هغوی هم په تېښته کښې دي. ډېر کسان چې دي پاکستاني طالبان هغوی افغانستان ته تېښته کړې ده. نو پاکستان کښې خو د دې پاره حالات دونه ښه نه دي. د پاکستاني طالبان چې کمزوري شو، چې هغه ټولو نه مضبوطه ډله وه، نو نور یو نوی تنظیم که راځي د هغې د پاره به اسانه نه وي چې هغې دلته کښې ځان له ملګري پیدا کړي یا دلته کښې خپل مرکزونه جوړ کړي.
پر افغان طالبانو نظر لرونکی خبریال او شنونکی سمی یوسفزی بیا وایي چې داعش که څه هم په ننګرهار کې سر راپورته کړی دی، خو په افغانستان کې خپرېدل به ورته اسان نه وي.
یو خو دا ده چې افغانستان او دا سیمه پښتانه دي، عربان نه دي. دویم داعش چې کوم پیروان دي هغه اکثره د سلفي او وهابي علي حدیث مسلک سره تړلي خلک دي. دریم دا ده چې دوی که پر مخ دغه سیمو کې، نو دوی یو طرف ته د افغان طالبانو سره په جګړه کې باید ښیل سي، بل طرف ته د افغان دولت سره په جګړه کې وي. او څلورم دا ده چې په افغانستان او پاکستان دغه سیمو کې د شیعهګانو پر خلاف هغومره تاوتریخواله یا تعصب موجود نه ده څومره چې هغه سیمو کې چې داعش مرکزونه دي یا بنیاد کېښودل شوی ده په سوریه او عراق کې.
سمی یوسفزی وویل داعش چې اوس په افغانستان کې د خپل فعالیت لپاره کوم دلیل وړاندې کوي، دغه کار طالبانو هم کړی و.
فکر کوم داعش هم اوس وخت کې لکه څنګه چې طالبانو په 1994 کال کې چې کندهار کې په ډېر کوچني مقدار کې را پیدا شول او خلکو سره ډېرې ښه رویه کوله، دوی هم ورته پالیسي اختیار کړې ده. د دوی په اصطلاح د غلو و رهزنو د دغه مخه نیسي، او حتی ویل کېږي چې د افیمو په کار او کاروبار باندې مکمل بندیز لګولی ده. نو په ابتدا کې دوی د خلکو سره ښه رویه کوي، خو وروسته بیا ګورو چې دوی لکه څنګه چې طالبان د کابل د نیولو نه وروسته یو مخ د خلکو سره په جګړه شول او د خلکو سره رویه انتهایي منفي طرف ته ولاړه. نو که داعش هم مضبوطیږي، نو ورو ورو به دوی هم ورته کارونه د عامه خلکو سره کوي.
د یادونې وړ ده چې داعش د عربي نامه الدوله الاسلامیه فی العراق و شام لنډیز دی. دې وسله والې ډلې په عراق او شام کې یو شمېر سیمې نیولې دي.
د بوریوال کاکړ رپورټ مو اورېده. اوس وخت شوی دی د ښځو لپاره د ځانګړې خپرونې تاندې هیلې. د دې خپرونې کوربنه ده فرخنده اسد. راځئ چې په شرایط واورو.
په تاندې هیلې خپرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په پېښور کې د ښځو د کاروبار د یو مرکز د مشرې هما سره خبرې کوو.
مونږ سره آلریډي د نوخار، د سوات، د شارسدې، هریپور، هزاره سایډ، پټا، ډیفرنټ علاقو ښځې شته.
دا به هم واوري. د افغانستان د ښځو شاعرانو یوه ډله په لندن کې د شاعرۍ نړیوال کانفرنس ته د ګډون لپاره تللې. په دې پروګرام کې د پېښور د هما سره خبرې کوو. هغې یوه داسې اداره جوړه کړې ده چې د کاروبار کوونکو ښځو سره مرسته کوي، دوی ته مشورې ورکوي او د دوی د لاسو جوړ شوو سامانونو ته یو ښه مارکیټ برابروي. هما په پېښور کې د ښځو د کاروبار په مرکز کې همکار کوي. هغه وایي دوی د ښځو سره رابطې کوي چې د جامو او کالو او یا نورو شیانو کاروبار کوي.
مونږه کوشش دی چې مونږه کم چې فیمیلس کې دي چې کار کوي، بزنس آلریډي کوي یا کول غواړي، مونږ هغوی ته پروموټ کړو، هغوی هیلپ وکړو، هغوی ته ډفرنټ لنکس ورکړو، هغوی نیشنل انټرنیشنل لیول باندې چې مونږ سیمه ایگزیبیشنز کېږي یا مونږ پخپله کوو یا چې بل خلک چې ډاپ یا ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی دلی یا گورنمنٹ بل سیکٹرز کئی نو ہی کے مونگا دے خلق تا پروموٹ کو فسیلیٹیٹ کو ہوئے کے نو مونگا کوشش دا دے چھ مونگا چھ کم کے پی سی ملس دی اوئی تا کاروباری لحاظ باندے ڈیر خواہ اپرچونیٹیز ملاؤ شی ویسے مونگا کے پی کی فیمیلس کے سکلز دے زیاد دی مونگا کلچر ڈیر ریس تا مونگا دے تا کول غواړو چې دا بهر داسې پاکستان کې بلکې پاکستان نه بهر هم زمونږ پروډکټس پروموټ شي دلته هی
هما وای دوی یو داسې ځای جوړ کړی دی چېرته چې هغه سامانونه ښودل کېږي چې ښځو په لاس جوړ کړی وي. بیا دې ته مختلف خلک راغواړي چې دا شان د دوی لپاره یو ښه مارکیټ جوړ شي. هما وای دوی اکثر خودتا دا مشورې هم ورکوي چې په جامو شالونو او نورو شیانو به څنګه کار کوي او دغه باید څنګه د جدید فیشن مطابق جوړ کړي.
دلته زموږ په خبره کې لږ فرینډ چینج شوی دا ټول خلک برینډ ته ډېر زیات دغه شوي دي. برینډ کپڑے ډېر زیات اخلي ولې چې هغوی پرایز هم نن سبا ډېر ښه نامینل پرایز دي. زموږ چې کوم فیمیلز دي هغوی چې ټول یعنی داسې نه کوي چې څه جامې ډیزاین کوي نو هغوی خپل کورونو کې نه ګنډي. هغه هم څه ډیزاین جوړ کړي او بیا بهر ټیلر لور کې پتا تاسو ګنډي هغه بیا ډبل پرایز باندې هغوی شي هغه یوشز تیار ہیں نو هغه بیا چې کمپیر شي نو هغوی پرایز ډېر زیات دي. هماغې پرائز کې یو برینډ والا شیز خلکو ته ډېر اسانی سره ملاوي گی. زمونږ خپل فیمیلز ته دې کې لږ گائیډ کوو چې تاسو زمونږ چې کوم خپل دلته کلچرل امبرایډری دی کار دی زمونږ د لاسټ کار دی زمونږ کلو کې کیږي یا دې خپل کورونو کې کوي یا کوم کمیونټی فیمیلز کی کمیونټی کې کوم خزې دي هغوی نه دي کار کوي نو هغوی کار ته لږ انوویشن ورکي لگ چینجز ورکی مونگا بس ڈفرنٹ دوئی کے دیتا گائیڈ کری دی کپڑوں کی ڈیزائننگ لگ چینج کے دیں بس اوئین دیر خرچ کری دا کار مونگا بس کوشنس کے اور فلور کوشنس کی کلر دی بیڈ شیٹس کی دے کے راوس دے دی اور دیکھے مونگا دی پہلے گائیڈ کرو مونگا مونگا اکثر ڈیزائن نہ سیمپل یو ایس پہ چلے دی انگلینڈ پہ چلے دی اوئین دیر زیادہ وقت کری دی لیکن امبرائڈری چلی گی تو چمونگا والا امبرائڈری التا نشتہ اوی سمپل چې کوم امبرایډری هغه چې چلے ده بس زمونږ چې کوم دلته خپل کاشر چې زمونږ خپل دلته چې کوم امبرایډری چلی دی خان کې یا پیښور کې یا دسې زمونږ هریپور کې دا امبرایډری مونږ بس بهر لیږو بس هغه کې بس کاش مونږ ته ملاوېږي او زمونږ فیمل زای کې ډېر زیات خوشحال دي لږ ټینګ مونږ چینج کړی ده هغوی لپاره.
هما وای اوس په ښځو او جینکو کې دا پوهه زیاته شوې ده چې د دوی د لاسو جوړ کړل شوی یو کمیس او یا د یو شال به څومره قیمت وي. هغه وایي اکثره خلک د دوی نه په ارزانه جامې واخلي او بیا یې په ګرانه خرڅوي خو اوس دغه کاروبار کوونکې ښځې هم مارکیټ ته نیغ په نیغه رسائی لري.
نن سبا داسې خبره سه نشته ولیکن نن سبا زموږ خپل چې کلو جینکې اویئر شوی دي دا ڈفرنٹ این جی اوز ہو دی کم پروجیکٹس چلائی نو کلی کلی زی کلی کلی راوی تا داشی زنا خائی رائی کہ زمونگا داخل اگ دیر زیادہ کا ویش ہوئی دی یاوی تا پتا دے سے زمونگ مونگ سے کم کار کاؤ دا دے سے پرائزیز دی یا زمونگ تا دا دے قیمت ملاوی دے شی یا زمونگا دا دے کار سمرا مارکیٹ تا نا مخ کے بدا سے کے دو ہو بس دا ما چی کم مونگ سرا چی کم خلق دیا دا غبی آئے کہ دس اس سے خبارا نشتا آوی تا حال سے پتا دے مونگ نا جاتا ہوئی بے گی دے سے شے زمونگا سر قیمت ملاری
هماوای دلته ښځې ډېر ښه ښه کارونه کوي خو باید دوی د جامو سره سره په بالښتونو کټ څادرو او د کور د استعمال په نورو شیانو هم کارونه وکړي ځکه چې نن سبا نه یوازې په پاکستان بلکې بهر هم دغه زیات خوښیږي.
مارکیٹ میں صرف دانا دیکھیں گے صرف کپڑوں باندھے ہوگی ڈفرنٹ شیو نہ چینا جوڑی رہی ہے پینٹنگ کی نا پینٹ جوڑی رہی ہے کوشنس کی فلور کوشنس کی پلرز کی بیڈ شیٹ کی ڈیری ڈیمانڈ باہر ڈیز جاتی
ہے
نن سبا د دې شیزه هم د دې شګونو ډېر زیات ډیمانډ دی بهر نو د دې شګونو ته دې خپل دې لاس کار ته دې شګونو کې راولي نو هغه زما په خیال کپڑو نه زیات اوي چې بس هغه کپریم دي دا نه دي چې کپریم دی خو دې نه علاوه دې شګونو کې نن سبا زیات ډیمانډ دی بهر بهر هم زموږ خلکو کې قسم د ظلم بیم ځای نو هغه نه خرابېږي کلرز ښه یوز شي دغه وکړي ولې چې کم شی چې زموږ بهر دي او یې فینشنګ او یې زیات مجرګي فینشنگ کی کلر کامبینیشن کھلے آگے مطلب کٹ کھلے کپڑوں کے اور مطلب کمفرٹیبل ہے ہر شے جو کشن جوڑا ہوئے آئے کہ زب لگا ہوئے یا پلے جوڑا ہوئے آئے کہ بٹن لگا ہوئے تو دس ہی نیٹ ہی ہو آگا ہر کوالٹی والا ہی کہ آگا نقصان چاہتا نہ رکھے یعنی اور باہر سے کم شے لے گوں اور یوں یہ شے خیال ساتھی کہ یعنی پل حل کھولا اگئی بے زیادہ آسانی اور دغا گوری آرام گوری نقصان اگئی تنا رسی اور اسی گنے بیا یعنی جاٹ دے مار لی
ہما د خیبر پختونخوا د سیاحت او کلتور د محکمو سره همکار کوي او د مختلفو پروګرامونو کولو یو کمپنی ایونت مینجمنٹ کمپنی چلوي هغه ته د پختونخوا د کاروباری مرکز لخوا د سرو زرو تمغه هم ورکړل شوې ده د خپلې دغه کمپنی په اړه دا وایي هما وای دی په لومړی ځل په خیبر پختونخوا کې داسې یو مرکز جوړ کړ چېرته چې د ښځو د کاروبار په اړه خبرې کیږي او د هغوی د لاسو جوړ شوي شیان ښودل کیږي
د سیما د انټرپرینورشپ سنټر هم کلا کړی و نو ماته دی ډپارټمنټ خلکو یې ګورنمنټ ډپارټمنټ خلکو هم ویلي و چې په دې کې ډېر نقصان بچته او یې څه نشي کولای دا نو موږ د سنټر اکچولي کې پی فرست د سنټر د سیمګه تین اسلو په لاره مین مارکیټ کې ځای اغسته دا او هغه تاسو ته سپلی کوو د سې مارکیټ تر څنګه دی چې کې دې د سې دې سوافیا او تلې د سې سوافیا د سې سټ اپ دا موږ ما ته هیڅ انفورمیشن نشته او په هغه کې نو چې جوړ باندې موږ دا هغه ځل کې کلاو کړی دا نو شکر الحمدلله چې لګي د سې نه چې موږ سره ډیر زیات ګټه کوو یا دا کوو خو دا د دې باندې موږ خوشاله یو چې موږ خپل کوم فینانس دی او لا موږ ډیر ښه مارکیټ ته تللی دي او د پرکار ډېر ښه کتلې ده او د پر ټریننګ ډېر ښه شوي دي یعنی او ډېر زیات فائدې اغستې دي دا څه په خپله پرسنلي چلوم دا موږ د سیټ کړې ده از ان ټیوم فور بس پرې موږ چا نه فاندینګ نه دی اغستې دا پرایوټلی په خپله چلوم
دا چې دوی د هغه خوځو سره هم رابطې کوي چې په لورو پرتو سیمو کې لاسي کارونه کوي په جواب کې هم وايي
موږ سره الریډي د نوخار د سواد د چارسټي هریپور ہزارہ سائڈ دے پتا ڈفرنٹ علاقوں خدشتا تانا صرف مونگ کا بھی پہ خبر کے کار کو نہ پہ خبر کے دی مونگا کے پی کے بمینا چاہتے کر سے سینٹر دائیں پورے کے پی نے مونگ سرا خلق شتا مونگا تقریباً 250 نزیاد سیمبرز تھی ڈفرنٹ علاقوں نے دی دا کے پی نو آگوی ٹول دیکھ رہا دی مونگ سا ڈفرنٹ دیر حضر دا فاٹا علاقے بھی نہیں دی مونگا ٹول بات دے کار کو اسی کم زمونگا میمبرز دی یو نیم کال ماتا دا ہوئی سے زمونگا دا دیز رہے ہو شو نو هغه موږ سره دې موږ هغه باندې کار کوو نو هغه کار بس لګیدې لیول باندې راغس موږ هغه لا اشن شو کې موږ هغه دا دا کول شو کنه دا سې مور ان سټاف د سوزرین چې دیس از ا فیمیل سپیشیز هغه کوالټی چې موږ کار ما سره پروموټ شي یا دا شي موږ سره به کانټاکټ کول شي موږ مسته شي کې دې شي موږ ضرور وکړو او نو چې سمرا لینکس هغه له جوړول شو انشاءالله.
او اوس هم یو بل رپورٹ. د افغانستان د خوځو یو ټولنه په دغه هیواد کې د خوځو لخوا شوې شاعري راټولوي او بیا یې لیکي. دغه ټولنه وایي ښځې په دغه شاعرۍ کې د خپل ژوند کیسې لیکي، دوی خپل مینه، خپل نفرت، د خپل زړه حال او په دوی روان د ټولنې زور زیاتې په شعرونو، ټپو او لنډیو کې بیانوي او باید دغه ثبت شي. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې دغه ټولنې جوړونکې په لومړي ځل لندن ته ځي او هلته به د شاعرۍ په نړیوالې میله کې ګډون کوي. د میرمن بهیر په نوم د دغه ټولنې سره نه یوازې د کابل بلکې د افغانستان د یو شمېر برخو ښځې ملګرې دي چې پکې اکثره په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې هم کار کوي. د دغه ټولنې په اړه په لومړي ځل خبریال او شاعرې الیزا ګریسوولد په 2012 کال کې لیکل کړي وو او اوس په لندن کې د میرمن بهیر د جوړونکې ساحرا شریف سره ویني. په دغه میله کې به پر دې خبرې کیږي چې څنګه په جنگونو او شخړو کې خلک شاعري کوي او د خپلو جذباتو اظهار په یو داسې ټولنه کې کوي چېرته چې ژوند کول یو آسان کار نه دی. الیزا ګریسوولد وایي دې سره به په لومړي ځل نړیواله ټولنه پر دې هم خبر شي چې افغان میرمنې څنګه د خپل ژوند حال په یو دوه مصرو کې بیانوي. ګریسوولد دا هم وایي د افغانستان د میرمنو دغه ټپې او لنډۍ یوازې د مینې په اړه نه دي، دغه د وړوکوالي د ودونو، د دوی سره د خاوندانو د رویو، د ډرون الوتکو، د طالبانو، د امریکایي عسکرو او په یو شمېر نورو موضوعاتو لیکل شوي دي. دغه د افغان میرمنو د ژوند بیخي یو بل اړخ نړۍ ته ښایي چې زیاتره خلک ترې نه دي خبر. ګریسوولد وایي په دغو کې افغان میرمنو د دوی سره د ټولنې په خراب رویه هم خبرې کړې دي او دا لکه چې د دوی یو خاموشه احتجاج دی. د میرمن بهیر د ټولنې غړي هر اونۍ په کابل کې سره ویني، دوی له یو بل سره خپل شاعري شریکوي، پر دغې خبرې کوي او بیا یې په ټلیفون هم له یو بل سره تکراروي. دغه خوځو ته معلومه ده چې د طالبانو او د افغان ټولنې له ځینو بندیزونو له وجې دوی په ښکاره د خپلو مسایلو او د ژوند د مختلفو خبرو اظهار نشي کولی، نو ځکه یوه داسې لار لټولې چې خپل مشکلات د شعر په ژبه کې بیانوي او د خپل زړه درد پکې وایي. دا وه د دې اونۍ تاندې هیلې خبرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
غږ مې ورک دے مورې مورې، ستړې غږ پچا وکړم. غږ مې ورک دے مورې مورې، ستړې غږ پچا وکړم. آخ خدای نیمګړې شوما، نیمګړې غږ پچا خدای نیم گڑے شما، نیم گڑے غک پچا اکڑما. غگ میں ورک دے مورے مورے، ستڑے غک پچا اکڑما. بچیا رات وایا او
کی زڑم درا وڑے او وق پچا اکڑما نمگڑے غک پچا اکڑما غگ میں ورق دے مورے مورے تڑے غک پچا ڈبرو د وقت ماتا شوا ماتا شوا